په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې تر اوسه په ډیرو ولایتونو کې ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزر زون د پولیسو عمومي قومندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه درته خپرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالتونو د متحدو ایالتونو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحدو ایالتونو هغه پریکړه چې له مخې په سوریه کې کورد جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. خو لومړی محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو لقبلا په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د ننګرهار د خوګیاڼي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې بهرنی سیاست او لازمکنی بشپړتیا څخه د دفاع سیاست کامل وضاحت لري. دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته ویل هر کله چې افغانستان احساس کړي چې خاورې ترې غل لاندې راغلي اقدام به وکړي.
دولت افغانستان با وصف ازی که باور بری داره که تمام معضلات امنیتی و سیاسی باید از طریق گفتگوها با هر کشور خصوصا با پاکستان حل شود.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو لمخې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د ملي اولی حکومت باید خپل حد وپیژني کنه پاکستان داسې انتخابونه لري چې مقابل لوری د سخم توان نه لري. د تیر جمعې په ورځ د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې له کبله د چمن سپین بولدک لاره له شپږ ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د کمیسیون مسولین وایي چې د نامنیو لقبلا په دغه ولایتونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه کمیسیون د خزو د برخې مسولې سعدیه اکرامی ازادي راډیو ته وویل چې د روان هجری لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی نوي قضیې چې قتل، شکنجه او جبري ودونه پکې شامل دي ثبت شوی دي. د نوموړي په خبره نامنۍ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی او قضیو رسیدنه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د خوګیاڼي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي وفي الله چې په عمر مشهور و پرون ناوخته په یوې وسلوالې نښتې کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼۍ وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو پر ملکي خلکو ډزې وکړې خو سیمې ته د ملي اردو د ځواکونو له رسېدو سره سم عمر ووژل شو او یو بل ملګری ټپي شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او یو په یو بل امنیتی خبر کې به اوري چې په کندهار کې ولس طالبان د سړک غاړې د ماين په چاودنه کې ووژل شول. د کندهار د والی وین سمیم خپلواک نن ازادي رادیو ته ویل چې په خطر شپه د میوند ولسوالۍ د خاک چوپان په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو یو بایفور موټر چې ولس کس په کې سپارو پر ماين ور برابر شول. د خاغلی خپلواک په خبره ماين په خپل طالبانو خخ کړی وو. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چم تو کړی دی.
سلامونه. د امریکا متحده ایالات ولسمشر نن په سپینه مړۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. سپینه مړۍ او روسی چارواکي وایي دغه دوه مشران به د سوریه په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو بحث وکړي. له هغه وخت چې ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه رسما دنده پیل کړه، د لومړی ځل دی چې له یو روسی چارواکي سره په لوړه سطحه مخامخ خبرې کوي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې ادعا کېږي چې روسیه د امریکا په تیر ولسمشر انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، خو روسیه دا تور یادوي. ټاکل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر ټرمپ سره تر لیدو دمخه خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره وګوري. چارواکي وایي لاوروف او ټیلرسن به د سوریې د وضعیت، د امریکا او روسیې د اړیکو، اوکراین او نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتي پرون پر امریکا متحده ایالاتو له دې کبله انتقاد وکړ چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان سره خپل مرسته تر 640 میلیون ډالر پورې کموي. د امریکا کانګرس تیر اونۍ د ملګرو ملتونو له بودیجې څخه د 640 میلیون ډالر کمول تصویب کړ او د امریکا پر پوځي بودیجې 15 میلیارد ډالر ورزیات کړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې اروپای ټولنه دا طالبه ده چې د ملګرو ملتونو د ډیرو ادارو نیمایي بودیجه ورکړي، ځکه دا ټولنه د روغتیا نړیوال سازمان، د خوړو نړیوال سازمان، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورې ادارې د سولې لپاره مهمې بولي. موګیرینی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل:
So let me be very clear and speak directly to our American friends.
دا وی پریږدې واضح او مخامخ خپل امریکایي ملګرو ته ووایم، دا زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د ملګرو ملتونو پر ادارو خپل پانګونو ته دوام ورکوو. دوی د نړۍ د سولې او امنیت لپاره هغومره مهمه دي لکه دفاعي بودیجه چې ده، او ځینې وختونه حتی تر هغه ډېر. مګرینی زیاتوی اروپایان په حقیقت کې د ملګرو ملتونو ملاتړ د خپل هیوادونو پر امنیت او مهمه پنګونه غني. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځنګړي استاذ نیکی هیلی د می پر نهمه د سازمان ته د وینا پر مهال د بودیجې د کمواله خبره یاد نه کړه، بلکې د روسیې او بخښي د سوریې، شمالي کوریا او ایران په وړاندې پر لا پیوړو او تنبیهي اقداماتو ټینګار وکړ. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې لمخې په سوریه کې کورد جنگیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. ترکیه خبرداری ورکوي چې دا پالیسي به د هیچا په ګټه نه وي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال نوریدین جان نیکلی نن ویلي چې انقره هیله لري د امریکا متحده ایالات به د خلکو د خوندیتوب کنډکونو په نوم دغې ډلې د ملاتړ پالیسي ختمه کړي. نوموړي یوه ټلویزیون ته ویلي: موږ د هغو تروریستي سازمانونو حضور نسو منلی چې د ترکیې راتلونکی ګواښي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې پنټاګون د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو کوردی څنګه په وسلو سنبال کړي. د سپین مړۍ ویان شان سپایسر پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
The president authorized the Department of Defense.
د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سنبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریې پرخه کې د داعش پر ضد څرګند بریا یقیني سي.
د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي دوی به تروریزم ماتول ګړندی کړي. مون جین د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. دغه 35 کلن لیبرال مشر نن په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي چې دی به ژر تر ژره په کوریا ټاپو وزمه کې د امنیتي شخړو د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د ویلي که اړتیا وي زه به مستقیم واشنگټن ته ولاړ سم، زه به پیکینګ او توکیو ته ولاړ سم، او که شرایط سم وي پیونګیانګ ته به هم لاړ سم. د می په نهمه نیټه د انتخاباتو لومړنیو نتایجو وښوده چې د دیموکراتیک ګوند کاندید څه باندې 41% رایې واخیستې او د محافظه‌کار ګوند کاندید هونګ جون پیو څه باندې 15% رایې خپلې کړې دي. او په ګرجستان کې یو شمېر اعتراض کوونکو له حکومت څخه وغوښتل چې د کار په سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د اعتراضونو وروسته لاغه وسو چې څلور کان کیندونکي پرون د کار پر مهال ووژل شو. د خبرونو پای
خبر مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې د خبر نه به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد که هر څومره نور امریکایي سرتیري واستول شي هرکلی کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې تر اوسه پورې د افغانستان په شاوخوا نهو ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. په کندوز کې د سپینزار زون د پولیسو عمومي قمندان بیا وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره نه دی مخامخ.
وازه د کندوز د سرحد پر نه د خلکو ټول چین منتر ده شیرخان بندر لا وازه ده دغه قدم وازه ستېږي.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار لشپګ ورځ راي ستړل چې خلکو ته ډیر ستونزې راولاړې کړې دي.
دا چې ژوند په دې شان مې اته نن جوړې چې خپل دوام په لاس کې ما پریوي مې سوټانه په لاس کې را تکش کړی چې
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر لخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د مشر د لری کېدو په اړه راپور لرو. سپورت او د ماشومانو لپاره دوه ځانګړي د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. امریکایي چارواکو دا خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي وو امریکا له 3000 تر 15000 نور ځواکونه افغانستان ته لیږي. تفصیل د اسمسروان په راپور کې
د امریکا لوی درستیز وایي تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده شوې. جنرال جو ډانفرد پرون سه شنبه وویل د ملي امنیت مشران تر اوسه پورې ولسمشر ترامپ ته نه دی ورغلي چې افغانستان ته په 2018 کال یا له دې وروسته د ځواکونو د لیږلو په اړه سپارښتنه وکړي. د متحدو ایالاتونو لوی درستیز په یوه مرکه کې وویل یو مهم بحث چې موږ یې لرو دا دی چې د افغانستان د ماموریت وضعیت څرنګه دی او موږ یې څرنګه بیانولی شو. لوی درستیز ډانفر تاکید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو هر راز زیاتوالي ته به له دې نظره وکتل شي. د همداراز وویل هیله لري چې دفاع وزیر جیمز ماتیس او دی پخپله او نور به ژر په دې اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم پرون وویل چې ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو پریکړه نه ده کړې. تر اوسه پریکړه نه ده شوې نو مخکې تر مخکې نشو ویلی چې د ډونالډ ترامپ پالیسي به څه وي. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ولسمشر ترامپ به څومره نور ځواکونه افغانستان ته واستوي. مخکې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا حکومت له 3000 تر 15000 ځواکونو پر لیږلو غور کوي. همداراز ویل شوي چې د امریکا پوځي چارواکي له ناټو څخه هم د زرګونو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. له سپایسر څخه پوښتنه وشوه چې یو وخت امریکا په افغانستان کې 100000 پوځیان لرل او وی نه کړی شول چې تهدید له منځه یوسي، ولې د 150000 ځواکونو پر لیږلو غور نه کیږي؟ سپایسر په ځواب کې وویل فکر کوم دا د واشنگتن لپاره مهمه پوښتنه ده، یعنی زیات لګښت کول د قوا او حاصلې شل دا معنی نه لري چې تر ټولو اغیزمنه لار ده. فکر کوم دا چې د ملي امنیت له ټیمه غوښتي چې غور وکړي په حقیقت کې پر ستراتیژي بیا کتنه ده. موږ څه کوو چې هدفونه ترلاسه شي، یعنی څه چې تاسو پوښتئ چې څرنګه بریالي شو، څرنګه خطرونه له منځه یوسو. چیر کله افغان امنیتي ځواکونو ته په جګړه کې تر نورو کلونو زیاته مرژوبله واغوښته. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې روان جنگي وضعیت ولاړ حالت بللی دی. د تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د افغانستان حالات هغه لور ته پر مخ نه ځي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی یې غواړي. چیر کله ولسمشر غنی څلور کلن پلان اعلان کړ چې د افغانستان د ثبات او سولې په شمول د هیواد ممکنه راتلونکي پکې ترسیم شوی دی. باور کیږي چې امریکا به افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه د ناټو د تر سرمشریزي وړاندې پریکړه وکړي. ټاکل شوی دی چې د ناټو مشان د روانې مې په 15مه په بروکسل کې غونډه وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د هر اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل که افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو طرحه تایید شي، تصویب شي، کولی شي د التیا په صورت کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې ټینګار کوي چې د امریکایي سرتیرو د لیږلو پر ځای د پخپله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو پاړه د یو شمیر امریکایي رسنیو له راپورونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په خاطر د امریکا د متحده ایالاتونو د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه وړاندې شوی طرحه تایید شي نو د پوځي وړتیا او د لوړغولو لپاره به ترې ګټه واخیستل شي. نو هنوز هم در یک طرح هست و تا نوړوي خطر دې د مخداله یو طرح ده. تر اوسه لا په دې اړه پریکړه نه ده شوې، خو هغه څه چې افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتونو پرې پریکړه کړي او یا پرې پریکړه کوي موږ یې هرکلی کوو. خغل رادمنش وویل اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او د مخالف وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو په برخه کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا ده. هغه وایي د هغه توافق په اساس چې افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره لري دا هیواد آماده دی چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم موارد شامل وي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تجهیز او د کمانډو ځواکونو روزنه یې لومړی او اساسي غوښتنې دي. سره له دې چې یو شمېر پوځي کارپوهان باور لري چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو پکار ده چې امریکا نور پوځیان د تر واستوي، خو د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي وای د نورو پوځیانو در استولو پر ځای د غوړه چې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا فکر وشي. د دې جرګې منشي قادر زازی په دې اړه وویل
کومې بودیجا یا پیسې چې په امریکایانو د 3000 نفر چې دوی وایي چې رالیږي د دې نه رالیږي، د هغې هغه کوم بودیجه چې مصرفیږي هغه دې مونږ خپله امنیتي ځواکونو باندې مصرف کړي، مونږ ته د طیارې او ټانګونه او نوې اسلحې راته واخلي. زه فکر کوم زموږ افغانان د امریکایانو نه دښمن سره ښه مقابله کولی شي، ښه جنګ کولی شي.
بلخوا د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس هاشم الکوزه هم وایي چې که نور امریکایي سرتیري افغانستان ته راوستل شي نو باید خپل کارونه له افغان ځواکونو سره په مشوره ترسره کړي. دی وایي له دې وره خو باید د ګټو پر ځای د جنگ د زیاتوالي او د همغږۍ د نه موجودیت لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تشکیل او وړتیاو مسله نن په ولسي جرګه کې وڅېړل شوه. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون وویل چې اوس هم د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونه نشته او یوازې پولیس د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دې کمیسیون رئیس نن په عمومي غونډه کې وویل په هغو ولایتونو کې چې امنیتی وضعیت خراب دی د دوی څېړنې ښیي چې افغان ځواکونه پرمختللو وسلو د تشکیلاتو زیاتوالي او د عملیاتو په مهال هم ښه مدیریت ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو اساسي برخه د پولیسو لخوا ترسره کیږي، ځکه چې په خبره په ځینو سیمو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. دا خبره د ولسی جرګې د کورنی امنیت رئیس د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د دغه کمیسیون رئیس میرداد نجرابی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جرګې د اداري پلاوي په سپارښتنه یې د هیواد د ناامنه ولایتونو امنیتي وضعیت څېړلې او موندنې ښیي چې اوس هم د هیواد ځینو حساسو او ناامنو سیمو ته د ملي اردو ځواکونه نه دي رسېدلي. دا وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړه د ملي پولیسو پر غاړه ده.
د عملیاتو اساسي عمده برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په 9 ولایتونو او 146 خلوصوالیو کې د ملي اردو ځواکونه نشته. د دندو په پام کې نیولو سره د پولیسو تجهیزات په تشکیلاتو کې نه دي ځای شوي او همدارنګه د پولیسو موجوده ثقيله وسله او تجهیزات کافي نه دي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د معلوماتو لمخې د هیواد د شمالي، شمال ختیځو، ختیځو، جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور یې د دریګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړی او بحثونه یې پرې کړي دي. په راپور کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د روان کال له پیل راهیسې 363 بریدونه کړي دي. راپور دا هم وایي چې دغه بریدونه د بدخشان ولایت د زیباک او اشکاشم، د تخار پر خواجه بهاودین او درقد، د کندز پر علی آباد، قلعه زال او خان آباد، د ننګرهار ولایت پر رچین، نازیانو او مهمندری ولسوالۍ شوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت زیباک او د کندز ولایت قلعه زال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت منی چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو خوځښتونه زیات شوي، خو د مخالفینو دغه خوځښتونه د افغان ځواکونو د کمزورۍ نښې نه دي، بلکې د دوی د ځپلو لپاره د پراخو عملیاتو تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش آزادی رادیو ته وویل
عملیاتی که ما فعلا در ابعاد مختلفه را اندازی کردیم 18 عملیات است.
کوم عملیات چې مونږ په بیلابیلو برخو کې پیل کړی 13 عملیاتونه دي او د ملي حاکمیت د خوندیتوب او د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره جاری دي. په هر ځای کې چې د دښمن تصور کې د مونږ پر وړاندې اقدام کړي، هغه ولسوالۍ چې پخوا پکې زمونږ ځواکونه نو اوس ورسېدلې دي.
دفاع وزارت دا هم وایي چې یوازې وسلوال طالبان نه دي چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو پیژندل شوي تروریستي ډلې هم ورګډې شوي دي. د وړاندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د افغانستان جګړه د سیمې جګړه ده. د پر ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې جګړې په مخنیوي کې دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، او کنه نو د دغه جګړې لمن به له افغانستان سیمې ته هم وغځیږي. خان محمد سند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په تېره بیا ناروغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي کوټې ته ځي. د ازادي راډیو خبریال سپین بولدک تللی او سپین بولدک د خلکو پر ستونزو یو راپور راستولی. خو مخکې له دې، په کندوز کې د سپین زر زون د پولیسو عمومي قمندان وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. قمندان شیر عزیز کمال وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي او هغه خبرونه ناسم دي چې پر اساس ویل شوي چې طالبانو د قلعه زال ولسوالۍ له نیولو وروسته په خان آباد ولسوالۍ کې هم پرمختګ کړی دی. د دا خبرې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې وکړي.
وضع د کندوز تر دې سرحده پورې نه ده چې خلک وایي پولې الچین مونږ سره ده، شیرخان بندر لاسوازه ده، دغلته د مونږ قواز پرتی دي په هماغه ساحه کې. د مونږ مخکې دی نه چې د خان آباد او قلعه زال روره شي، د مونږ هلته عملیاتو په طلب پکې قوالته پوځ ده. صرف خان آباد کې دوه پوستې د مونږ کمیشنی کړي، هغه پوستې هم د سنت سره مونږ عسکر چاته تسلیم شوي، شهیدان شوي دي. او د شهادت سرم هغه ځایونه مونږ خپل شهیدان راایستلي. په مقابل کې دښمن ته مونږ اضافتر د 30 نفر دښمن ته تلفات اړولي، زخمیان شوي دي. د 20 نفر نه ډېر عمومي رد قمندانانو په همدې خان آباد سړک کې دغه ظرف څلور ورځو کې مرسته ملا جابر لکه شمشاد لکه عجیب ناصری چې ډېر غټ قمندان همیشه به کندوز ته دیده و اندار رقم نوم د شمشاد نو دای د ملت.
تاسو د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوئ چې ښار له تهدید سره مخامخ نه دی؟
طبعا ښار د تهدید سره یوه پوسټ هم د مونږ ځای شوې نه ده. صرف د خان آباد په لار کې دوه پوسټې د مونږ ځای شوي، هغه هم د کټرخیلو او د د ګلستان قبر چورت وي. چې دا نن مونږ درېم احتمالات وکړه هغه ځینې مونږ هېڅ کړي نیولي، هېڅ کوم تشویش نشته.
په کندوز کې سپین زر زون د پولیسو عمومي قمندان و چې وایي کندوز ښار له هیڅ راز ګواښ سره مخامخ نه دی. خو د کندوز ښاریان بیا اندېښمن دي چې ښار بیا سقوط ونه کړي، ځکه چې مخکې یې دا تجربه کړې ده. په کندوز کې د جګړو له امله هم شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز او نورو امن سیمو ته کډه شوي، چې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه ورسره چا هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. او اوس هم یوې بلې ستونزې ته ځو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. که څه هم پرون د پاکستان یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې هیواد موافقه کړې چې د چمن دروازه به یوازې د افغان ناروغانو د تګ راتګ پر مخ پرانیزي، خو د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا دروازه د ناروغانو پر مخ هم نه ده پرانستل شوې. د ازادي راډیو خبریال هم په سیمه کې دی، هلته یې له خلکو سره خبرې کړي چې تر اوسه د دروازې پرانستلو ته منتظر دي. محمد صادق رښتین ته به غوږ شو.
د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دغه لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په موخه تګ راتګ کوي. اوس چې د تیرو شپږ ورځو راهیسې دغه لار تړل شوی، نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته درون زیان رسېدلې، بلکې هغه کسان هم له ستونزو سره مخامخ شوي چې د درملنې او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي. په سلګونه خلک چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي د لارې د خلاصېدو په تمه په ځایي هوټلونو کې شپې تېروي. د دوی د جملې څخه ډېری ناروغان دي. دوی غوښتنه کوي چې لار دي د ناروغانو او سوداګرو پر مخ خلاصه سي.
داسې ژوند هلته شان مې هلته نه جوړېږي که خپله دوا مې په لاس کښې ده پرې وهي مې سوټیانې په لاس کښې راته کش کړي چې ځه ځه ولاړه سه ځه
پاسپورٹ میں ہم راسم پر اس مریض راس راغ مشکلات مریض مام سخت بیمار دے ویزا مام پر ولی دا پاسپورٹ دا پاکستان ویزا ول سی ویزا دا موجود
او دا رقم سی دا رولت مرز دا رول کی رو ٹکر ٹکر یو ولی ولی مرز غم تور سندای دی پر مرز بانی ڈب کی مرز زنانی تور پنجا پیان وی تور تور سندانی وی دا پا کم کانون بانی دا پر ویزا دا دزما ویزا دا پر لگی دلی چول جان تی وشکارا کدا دزما ویزا په کم قانون باندې کچېلی وکزما پاسپورټ جېلی وکزما ویزا بیا هم دای ماته دا دا مې ویزا ده دا مې پاسپورټ دی په زرا او خلک په دې هوټل کې ناست پاسپورټ باندې دا پاسپورټونه جوړ کړی دي او تناسي ګوري لکه وین ولې دا سره سره کیږي.
په سپین بولدا کې د یو سوداګری شرکت مشر احمد الله وايي هر ځل چې پاکستان لاره تړي نو سوداګرو او خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. د احمد الله په وینا دا ځل چې بیا لاره تړل شوی نو نه یوازې دلته کاروبار په ټپه درېدلی بلکې د کرشي هغې غاړې ته په خوراکي او غیر خوراکي موادو بار سلګونه لاری موټر هم ولاړ دي چې د راتګ اجازه نه ورکول کیږي. نوموړی د دواړو هیوادونو پر حکومتونو غږ کوي چې تجارت او سوداګري دي د سیاست قرباني نه کړي.
ټول دوکانونه بند ګرځي په جریان کې د غم دي ګرځي افغانان زهیر دي په دا جنگ باندې د پاکستان له خوا سره یا د افغانستان له خوا سره دلته ټول کاروبار بند ولاړ دي. په میلیونونو تاوانونه خلکو ته شوي دي. په میلیونونو خلک ګرځي موټرانو شانو بازارونو سره وتلي دي تللي دي.
په سپین بولده کې د افغان کمیساری غړي جانان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د لارې د خلاصېدو په اړه اطمینان نه دی ترلاسه کړی. د نوموړي په وینا پاکستاني سرحدي پولیسو ورته ویلي چې د لارې د خلاصېدو پریکړه اسلام آباد کوي.
دا اوس فلحال هم یعنی دغه کوم مسافر چې راته آمد کوي دا هم بند دي کوم موټران ګاډي چې اوري دا هم بند دي او خامخا بعضې مجزم خواته خواته دي دې خواته کې نه دي بعضې یعنی کاربریان دې خواته دي هلته بشیږي یعنی خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
د سپین بولدک چمن لار شپږ ورځې مخکې هغه مهال وتړل سوه کله چې افغان او پاکستاني پوځیانو په سپین بولدک کې د یوې سرشمېرنې پر سر جګړه وکړه. دا په روان لمریز کال کې دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د سپین بولدک چمن لار تړي.
په سپین بولدک کې د یو شمېر خلکو چې غواړي له پولې واوړي ستونزې مو واورېدې. سپین بولډک چمن لار له شپږ ورځو راهیسې تړلې ده. ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی. تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبروي. د جرمني پولیسو یو بل مشکوک پوځي نیولی چې د څارنوال په وینا پر سیاستوالو په احتمالي حملې کې لاس درلود او غوښتل چې په دې توګه د دغو حملو پړه پر پناه غوښتونکو واچوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
دی قضیه جرمنیان حیران کړی دي او د جرمنی په اردو کې د افراطی شی اړ خودشتون په اړه بحث رامنځته کړی دی. د جرمنی څارنوال د سه شنبې په ورځ په دې قضیه کې د دریم مشکوک کس په اړه ویلي چې اوشت کلن دی او د ماکسیمیلیان ټی په نوم پیژندل سوی دی. د څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې مشکوک کس د دولت پر وړاندې د تاوتریخوالي ډک اقدام په پلانولو کې مشکوک دی. د جرمني پخوانی ولسمشر یواخین ګواک او د دې هیواد د عدلیې وزیر هایکو ماس نومونه د دغو مشکوکو کسانو په هدفي لیست کې شامل وو. څارنوالي ویلي چې مشکوکو کسانو غوښتل داسې حمله وکړي چې دا د اسلامي سخت دریځو کار وایسي. لومړی سرتیری او محصل دوی اونۍ مخکې ونیول شول. دوی د فرانکو ای او ماتیاس اف په نوم معرفي شوي دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې ماکسیمیلیان ټی ته په لومړیو کې د دې قضیه د شاهد په توګه کتل کېدل خو وروسته په مشکوک کس بدل سو چې پولیسو په فرانسه او جرمني کې د اپریل په 26مه د استوګنې یو شمیر ځایونه تلاشي کړل. شپیګل مجلې له فرانکو ای سره اړوندو نیول سویو موادو ته اشاره کړې ده. په دغو موادو کې د حملې جزئیات او د عدلیې د وزیر پته هم وه. د راپور لمخه دوی د وسلو یو فهرست او د حقوقي بیا هم ترلاسه کړی ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سټیشن بي پورز لخپل محافظه کار همکار او د دې هواد د دفاع وزیر اورزولاون ډیرلاین دفاع کړی ده چې اور باندې د دې قضیه په اړه انتقادونه وو. منتقدین وایي چې د جرمني د دفاع وزیر په غیر مستقیمه توګه ویلي چې ډیری سرتیری شي اړخې افراطیان دي چې د دوی په وینا دا سمه خبره نه ده. دې قضیه د پناغښتونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو د کارکوونکو پر کفایت او توان پوښتنې پورته کړې دي. فرانکو ای چې په فرانسه کې په ځای پر ځای یوه قطعه کې دنده ترسره کړې ده، له جالي هویت څخه په استفاده یې د یوه سوري پناغښتونکي نوم ثبت کړی دی او وروسته په باواریا ایالت کې د پناغښتونکو یوه مرکز ته ننوت. دغه سرتیری مخکې د جنوري په پای کې د ویانا د هوایي ډګر په تشناب کې د غیر قانوني وسلو پټولو په تور نیول سوی و. د جرمني دفاع وزیر ویلي چې فرانکو ای غوښتل پر ټوپک د یوه سوري پناغښتونکي د ګوتو چاپ ولري. د اورزولاون ډیرلاین په وینا دغه کس غوښتل دا ټوپک په یوه احتمالي حمله کې وکاروي او وروسته د پیښې له ځایه وتښتي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسېدلی و. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هڅه کوي چې له پاکستان سره وروستۍ ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي، خو وایي افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بشري حقونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په کندهار کې یوولس طالبان د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې له مخې یې په سوریه کې کور جنګیالیو ته وسلې ورکوي د منلو وړ نه ده. او مون جی این د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه.
مرزیه احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې د جمعې په ورځ د ښځینه بایسکل ځغلونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د ښځینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته ځي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغو سیالۍ هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو وده په ګوته کړه. په کندهار کې د میوان اتلانو فوټبال لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ نن رسمن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي.
کومه سیالۍ چې نن ان شاء الله په کندهار کې پیل کیږي د میوان اتلان د لوبغاړو انتخاب لپاره دی.
ښاغلی روفي وایي چې نن د کابل پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې د کندهار بی ګروپ او د اورسکان د فوټبال منتخبي لوبډلې سیالي لري. د میوان اتلان فوټبال لوبډلې ته په انتخاباتي سیالۍ کې له کندهار څخه دو لوبډلو، د غراس له اورسکان، هلمند، نیمروز او زابل څخه یوې یوې لوبډلې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ څلور ورځې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه رئال مادرید له اتلتیکو مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبه لري. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت شپې 11 بجې او 15 دقیقې د اتلتیکو مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ رئال مادرید په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
وړاندې په افغانستان کې د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په خبرونه کې نور معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه راز د ازادي راډیو بل اونیزه خبرونه د ماشومانو لپاره هم مه هیروئ. خو اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ. نوموړی په داسې حال کې له دندې لرې شوی چې اف بی آی په اوس وخت کې د روسیې سره د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو په اړه څېړنې کوي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراتانو د ولسمشر ترامپ پر دې پرېکړې سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ په دې توګه هغه څېړنې کمزوري کوي چې اف بی آی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه پیل کړی دی. نور تفصیل د اجمل انپر راپور کې.
ولسمشر ترامپ د سی شنبه په ورځ جیمز کومی د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د مشرۍ لري کړ او د خپل دې اقدام لپاره یې دلیل دایاد کړی چې کومی تیر کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي کاندیدی هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه څېړنې په ناسم لوري بیولي. ولسمشر ترامپ جیمز کومی ته په یو لیک کې ویلي، په داسې حال کې چې زه ستاسو د هغه معلوماتو قدردانی کوم چې ماته مو په درې جلا فرصتونو کې وویل چې زه د روسیې سره د اړیکو په تړاو تر څېړنو لاندې نه یم، خو زه پر دې سربیره هم د عدلیې د وسارت د دې قضاوت سره موافق یم چې تاسو په مؤثره توګه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشري نشئ کولی. ترامپ زیاته کړې، دا ډېره مهمه ده چې موږ اف بی آی ته نوی مشرتابه پیدا کړو سو د قانون د حاکمیت پر دې مهمې ادارې عامه باور بیرته پیدا شي. د امریکا ډیموکراټانو د جیمز کومی پر هغه اقدام چې د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو یوازې څو ورځې مخکې د هیلری کلینټن پر ایمیلونو بیا څېړنه پیل کړې وه انتقاد کړی و، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو نږدې په یوه خوله د اف بی آی له مشرتابه د جیمز کومی د لرې کولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه غندلې. په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چارلس شومر ویلي ترامپ ته یې ویلي چې له دندې د جیمز کومی لرې کول لویه تېروتنه ده. ښاغلی شومر وایي ولسمشر ترامپ ما ته ټلیفون وکړ او راته یې وویل چې جیمز کومی له دندې لرې کوي. ما ولسمشر ته وویل، ښاغلی ولسمشر، تاسو ته د ټول درناوي سره، تاسو یوه ستره تېروتنه کوئ. ښاغلی شومر د امریکا پر مرستیال لوی څارنوال غږ وکړ چې د کانګرس سره کړې هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي و که اړتیا شي دا به په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د څېړنې لپاره ځانګړی څارنوال وټاکي څو سپینه ماڼۍ په څېړنه کې لاسوهنه ونه کړي. په سنا کې ډیموکرات سناتور چارلس شومر زیاته کړې، دا څېړنې باید له سپینې ماڼۍ او هغه چا څخه چې ولسمشر ترامپ یې ټاکي هر څومره چې ممکنه وي لرې اوسي. د میریلینډ سناتور بن کارډین چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات دی ویلي، د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی لرې کول د دې لوی ثبوت دی چې ولې موږ په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړنو لپاره یو خپلواک کمیسیون ته اړتیا لرو. ګڼو ډیموکراټانو د شومر د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه ځانګړی څارنوال څېړنې وکړي. دوی وایي په سپینه ماڼۍ باور نشي کېدی چې د اف بی آی مشرتابه ته به داسې څوک وټاکي چې د دې څېړنې لپاره خپلواکي ولري. د جمهوري غوښتونکو څخه لږ تر لږه یو مخکښ سناتور جان مکین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنو د ځانګړې کمیټې د رامنځته کېدو ملاتړ کړی، خو په کانګرس کې نور جمهوري غوښتونکي د اف بی آی له مشرتابه څخه د جیمز کومی د لرې کېدو د پریکړې پلوي ښکاري. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل ژمنه کړې چې د جیمز کومی پر ځای به د اف بی آی د مشرتابه لپاره زر تر زره ځایناستی تایید کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راسته ولي وو. عزت الله الهام د لوګر له ازلي ولسوالۍ څخه لیکي چې امریکا د درې زره سرتیري افغانستان ته که هستوي دا به د جنګ د دوام په مانا وي او هغه هیڅ ګټه نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي چې امریکا د افغانستان ته نور پوځیان نه استوي، بلکې افغان ځواکونه دي په ښو او پرمختللو وسلو سنبال کړي او هم د دې هیواد هوایي ځواک ته نورې الوتکې ورکړي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. نور وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ جګړې، نامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. اول شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خبرونه کې د حج او اوقافو وزارت مشاور کرامت الله صدیق ملمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوهم د جامعې او د خلکو انتظارات د دې وادې نه او د دې وسیلې نه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته نه راځي او عمومي هدف هم دلته کې لاسته نه راځي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واړه ماشومانو سره لاسته نه راځي. دوهم ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته نه راځي.
د اج او اوقف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې د دغسې ودونو مخنیوی وشي؟
مونږ خو عمومي دنده مو دا ده چې تبلیغي او آگاهي عامه دنده ده. دام یو د مساجد او منابر له لارې نه، یو د کانفرانسونو او سیمینارونو جوړولو له لارې نه. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا په 23 ولایتونو کې علما و سره سیمینارونه جوړ کړي. تقریبا په هر ولایت کې تر 50 نه تر اویا پورې علما را ټول سوي دي. په دې باره کې چې یو واده د سن لاندې بنشي، ماشومانو سره کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطباو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړي دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسلو وزارت سره ثبت کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه مولایان د ورکی ماشومانو نکاح تړي، په دغه اکله تاسې ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جماعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې 3000 جماعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمی علما کی دا کار. یو دوام خبر داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پختنه وکړي چې ته دا سره نیسی، هغه د پدر وکیل لارې نه راضي او ورته وایي چې زه د فلانی وکیلیم، پدر وکیلیم او دی هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد علما نه اخستای چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار پونو باندې حضور لري، ولی لکه نور اسلامي هیوادونه مولا خپل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه، تاسو په دې عقل ته وایي؟
دا د محکمه دنده ده، قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمی وی، وثیقه وی، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمه لارینم ثبت شي او نکاح حالت کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کړی هغه نه کیږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راځي. ثبت ولدي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وای چې راول د دې سب د ولادت راول.
بله.
خپل بیا د محکمه پیږي چې دا د سوکلنده او سند زوړ ته رسیدلې کنه در رسیدلې.
بله.
نو دا دوه خبرې مونږ کولای شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته وایو چې دا ثبت کې تاسو لمړی ولادتونه ثبت کې.
بله.
دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې، په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کی. البته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کړی هغه د منځزي.
بله. نو په خپل د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو خبرې وکړلې، لدې زیات کار نه کړی؟
یوازې خبره مو داده چې علما ته وایي چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب لاره نه عامه پوهاوی وکړي چې ترسو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا د سی کوم څوک تاسو نه لري چې غل تاسو سره ثبت می او بیا وروسته د سی یو کار کړی دی او ماشوم نکای تړلی تاسو خبر سوي می د سی کوم پیک سره نه مخسوي؟
نه، یعنی په صراحت سره وایم چې کوم علما چې مون سره ثبت دي.
بله.
هغه هیڅ وخت د ناوړه او ناروا مجالسو ته نه ځي او د ناروا واده ته نه حاضرېږي او هلته کې نکاح نه تړي.
هغه کسان چې په دغسې یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شریعت د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپله معالم نه ده او ملا نه ده او زی داسې ناروا او ناوړه وادو ته ځي و هلته کې نکاح ته دي، دغه سلی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به یي.
بله،
د پیسو مامورین به یي، څه چې پیسې همغه سلی ورته ورکلی هغه راضی او نکاح تلی. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی.
بله،
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی وزره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضی دي مونږ د قیوداتو لاندې. یو پروګرام داده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو.
بله،
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف له لارې نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي، تر څو چې علما راشي اولته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي هغو ته څه وایي، او هغه کسان چې ملا دي یا ځان ته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي. ولی دا ماشوم خپل آرزوګانې لري، لوړ لوړ برنامې په ذهن کې لري چې زه هلته کې رسېږم، که جنکۍ دی که هلک دی. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څوک یم، او یو آزادي اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلی دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو، هغه آزادي باید سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکي، نو هغه ته د ما پیغام داده چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حق له، د نور وګړو په حق له، او دوم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیږم، ما ته یو آگاهي راکړه. نو یما پیغام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د اج او اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدئ چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغږیده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي فارونه ورزشي خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د هلمند ولایت د ورزش لمسول زلمی حسن سره مرکه واوري چې وای د ورزش اړوند مرکزی ادارې ورسره مرسته کوي.
مستر مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه کړي.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړی زمری محمدی هم درو پیژنو.
برازیل سره مسابقه میکړه دا غټلې مې دا انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړی دی هغه مې نک اوټ کړی دا 15 ثانیې کې او امریکایي مې ماته تسلیم شوی دا ایرانی سوکوهنی ماته تسلیم شوی دا
د خبرونې پروسی چې بو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم در سره شریک کړو. خو په پیل کې د تیرونې مهم سپورتي خبرنه لمرزی احمد زیس خاورو. احمد زیس په خیر له خبرونې ته کرت وایس چې د سپورت په ډګرونو کې تیرونې څه تیرېدل.
کاکر صاحب مننه. د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو، تیرونې د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو. اول دا چې شاهین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیگ سیالي روانې وي. همدارس د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دي اوسمهال، او د غراس په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالي روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي د شاهین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې لسو ټیمونو ګډون کړی وو. د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او لس ورځې دوام وکړ. د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالیو ته له تېرې وی میاشتې راهیسې چمتو وو. د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په مینسک کې پیل شوي او لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې 9 لوبغاړي او 2 روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22 به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ لپاره له تېرو سلور میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د هرات د ورزشي آمریت فنی او تخنیکي مدیر ضیاالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو یو مساوي پای ته ورسوله. د هرات د فوټبال د جام سبز په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو، همدارس له کابل او کندهار څخه یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د مې په څلورمه پیل او یو اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زیسره په مننه. د هلمند ولایت د ورزش مسؤلین واچ په کابل کې د ورزش اړوند ادارې ورسره مرسته نه کوي. د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیتول چې په مرکز کې دوه سر ادارې هم ډېرې ستونزې جوړوي. په یاد ولایت کې مې د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار له مخه مې په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلی. ښاغلي حسن وویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډېر د روز په حالت کې دی، ډېر د پرمختګ په حالت کې دی، چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رښتې فعال دي، چې ځوانان دلته مصروف دي، خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو، کانکو، والیبال، فوټبال، پرورش اندام، کرکټ او مختلفې رښتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروف دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي.
بلې حسن صاحب، کله ته وایس چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرن دا رقم دغه جنگ ځپلي ولایت لکه هلمند چې دی څه ډول ده؟
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې. صرف هغه عادي بودیجه او هغه عادي تخصیص مو سره کړی دی. موږ به هغه باندې د کلنې چې څومره تخصیص مو سره کړی دی، موږ به هغه باندې خپل روزمره چارې مخته بیایو. او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروف دي، ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري، چې د هغه جملې څخه موږ ورزشي لوازم ته زیات اړتیا لرو. د دغه د درو کالو په جریان کې، د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نو همکاري دا نه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکارانو ته زمینه مساعد کړو. په زمن کې چې دا ستونزې سره د ورزش لمن کې دا ورځ تر بلې نور په غځېدو ده، نور په پراخېدو ده، چې ولسوالۍ ته دا سرات کړی دی. موږ په ولسوالۍ دپاره، په ولسوالۍ کې د دوی دپاره داسې منظم
پلان لرو منظم مدیریت نه لرو چې تر څو د ځوانانو موږ هلته رهنمود کو او رهبري کو تر څو د دوی څخه یو سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته چې هغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند فرمانګي تعلی وکړي. نو په دې ټکي کې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې په دا درې کاله په جریان کې یعنی هېڅ یو لباس ورزشي لوازمې هم د دې ادارې سره مرسته نه شوې او په ضمن کې نور امتیاز هغه امتیازات چې نورو ولایتو ته ورکول کېږي دې ولایت ته نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت جنګځپلې ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه موږ خپل د ورزشکاران طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسوو ټولو وړونو ته.
حسن صاحب تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې پر ورزشکارانو باندې بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کې منفي اغېز کې. زموږ پر ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرګي نادالي ګرمسیل ناواکې په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلودل، مختلفې رشتې مال درلودې چې د والیبال ټیم فعال وې، د فوټبال ټیم فعال. هغه بیخي د سکوت سره مخ شوې دی، هغه چاته نشته چې دا ډېره سخته صدمه ده چې زموږ ورزش ته رسېږي. او په ضمن کې بیا چې ورزش دی یو آزاد طبیعت غواړي، آزاد سوله د سولې ځوانان هلته درسته کې، ځکه چې ورزش دی د سولې کور دی، هلته خلک ډېر راټولېږي، مختلف اقوام راټولېږي، مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د المپیک ادارې څومره پر ورزش او څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغوند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغوند ستونزې او مشکلات نه دي لیدلې. لکه په مرکز کې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د المپیک ناری وي، بل بل څوک ناری وي، بل څوک د تربیتي بدني ناری وي، بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي، چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړ کړي دي. دې ستونزو اوس ولایاتو ته سر رایت کړی دی، په ولایاتو کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی. او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزي د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوی ده، هغه مرکزو ولایتو ته سر رایت کړی دی. دلته زموږ ډېرې رشتې اوس په جنجال کې لوېدلې دي، زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلې دي.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوردونکو له زمری محمدی سره آشنا سي.
زمرای محمدی یو تند سو کوهنه دی از بخت تیملی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورزش شروع کړی د سو کوهنه دی. له سپیز اتم کال کې ما د سو کوهنه ملي ټیم بری او شوم پکې او سم د سید دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې یو لس کال کې ز د غرشته تعقیب او ما او پکې متره اوسه ډیره د سلاور د مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړی دی، 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل می دی برازیل سره مسابقه کړه دا غټلې مې دا انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړی دی، هغه مې نک اوټ کړی دی 15 سالو ثانی کې. او امریکایي مې ماته تسلیم شوی دی، ایرانی سوکوهنې ماته تسلیم شوی دی. 100 کیلو وزن کې زه فایټ کوم، مسابقه کوم. تر اوسه په دې اولمپیک زمونږ په افغانستان کې تر اوسه په دې 100 کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه دا داسې بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی. او اولین ځل زغپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې ثبت کړی دی. او اوس هم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې 12 تاریخ کې ما میاشت کې لرم. شاگردان تقریبا یو اتیا شاگرد لرم او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرینونه کوي. کوسم هغه یم فایټ کوي، ما فایټ کوي هغه یم فایټ لري. سمیرای فراجی ده، سمیر دورانی ده، او زخپل مې وای دی دری خو جنیوال ده. د خلک ما سره دی کوس د وزو ټیم ملي لري، وزبیت لري، او دوه ما سره تمرینونه کوي او دوی فایټ کې لګم. ورزش د سولې پیغام لري او دغه خلک د همه د مغدغه ملت د افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغون سوی دي. او دا یو ډیره ګټلري.
بیا هم شراب راست محترم اردوونکو، واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بې وزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس میلیونه راندي.
د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر لوبغاړي شته چې یو وخت یې هیڅ هم نه لرل، خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې په خوا یې د روپۍ درک نه لګېده خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. له دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آل راؤنډر رویندرا جدیجا دی چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو سوکو ته رسېدلی او د پیسو حساب یې نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو، او کله چې دی 14 کلن وو نو مور یې په یوه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم له کبله ماته ونه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلېدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټرالیا اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټه مخکې په یو سټور کې کار کوو، د یو دکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابی دا ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټرالیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلي افریقایي خلاصه تیز بالر ډیسټین چې کوم ورځ د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو نو یو باز یوه جوړه بوټان لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیزي بیرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال $15 میلیونه ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو همدومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرونه دي همداشان ګرم وي.
ساعت 5 عصر